دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو درنو ریدونکو نن په خبرونو کې سو مسلې دي یو مسله خو دا ده چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د ولایت نه قیمتي ډبرې غلا کیږي باید د مخه ونیول شي بل مسله دا ده چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا راپورټونه رد کړي دي چې ګویا امریکا په سوریه کې هغه کوردي جنگیالي یوازې پرېږدي چې دوی سره مرسته کړې ده همداشان افغانانو د انتخاباتو د کمیسیون نه هیله څرګنده کړې ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي خو په دې باره کې د راپورټونو نه مخکې د خبرونو سرخط او پوره تفصیل واورئ
ملګری ملتونه وای افغانستان کې د امریکا په هوایي بریدونو کې ملکیان وژل شوې دي بشری حقونه وای افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې ته کار نه کیږي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخوانی قماندان جنرال ډیوډ پیټریز له ولسمشر ټرمپ نه وغوښتل چې ژر دې له افغانستان نه ووځي
افغانانو دا هیله څرګنده کړې ده او وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دی د جمهوری ریاست انتخابات په وخت باندې لکه څنګه چې ټاکل شوی اعلان کړي
منګ غواړو چې په خپل وخت باید وشي په دې چې کوم کار منګل تین او ډیر نورمال روان دی او ډیر خره روان دی
په ننګرهار کې به چارواکو شکایت کړی دی چې د دې ولایت نه د قیمتي ډبرو غلا روانه ده او باید مخه ونیول شي
هر کسی که عاملشان از نظرنی باید وقتی ما او را به چنگال خانون بسپاریم
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا راپورټونه رد کړی دي چې ګویا په سوریه کې هغه کوردي جنگیالي یوازې پریدي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ پوره خبرونه واوري خبرونه نو شاباشنه او احمد شکیب دوست لوی
السلام علیکم په افغانستان کې د نړیوالو قواوې او پخوانی قماندان جنرال ډیوډ پیټریس وایي له ټرمپ څخه غواړي چې ژر دې له افغانستان څخه ونوځي دغه متقاعد جنرال چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره د جګړې مشري په غاړه لرله وایي چې متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې خپل پراخ حضور وساتي هغه وایي فکر نه کوي چې طالبان دې سولې ته ژمن وي د امریکا دغه متقاعد جنرال داسې مهال دا څرګندونه کوي چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې دي
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د لمړنۍ پایلو اعلان تل سره زپاتې دي په کابل کې د امریکا سفارت پر ټولو اړخونو غاړه کړې چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د محل ویش او وخت درناوي وکړي د سفارت په ټوئیټر کې لیکل شوی غوړه ده چې پایلې په بیړه نه بلکې سم اعلان شي د رایو د شمیرلو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالرحمن ننګوي
موږ ټول انساني ظرفیت پلار چولې دا چې موږ وشتم د میزان ابتدایي نتایج نهایی او د افغانستان خلکو ته اعلان کړو
د ټاکنو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې کمیسیون د رای شمیرنې بهیر چټک کړي د دوی په باور کچاره هم د سروانی د ټاکنو د پایلو اعلان به وزنډیږي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما تازه راپور خي چې د روان کال د می په 15مه په فرا او نیمروز ولایتونو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د 14 ماشومان او یوې خزي په شمول نه هدیشتنه ملکیان وژل شوی دي دغه راپور چې نن خپور شو په کې راغلی چې د نشي توکو د مخنیوي لپاره د نظامی عملیاتو پر ځای له نورو قانوني لارو چارو څخه کار واخیستل شي امریکایي پوځیانو په دې اړه خبرګون خوله ویلي دي چې د یوناما راپور د ناسم معلوماتو او د طالبانو د پروپاګاندا لمخې لیکل شوی ده په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویان سینی لګید وایي چې په هوایي بریدونو کې د طالبانو عایداتي سرچینې لمنځ وړل شوې دي
له جرمنی نه اخراج شوی څلور څلوېښت افغان پناه غوښتون کې کابل ته رسیدلې دي د جرمنی خبری آژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا د افغان پناه غوښتونکو 28مه ډله ده چې خپل هیواد ته استول کیږي د 2018 کال له دسمبر تر اوسه پورې 260 تنه افغانان له جرمنی نه استل شوی دي په څه باندې 50 کلونو کې شاوخوا 2500 افغانانو جرمنی ته پناه وړې ده چې یو شمېر بیرته راستان شوی دي
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې د افغانستان حکومت د رواني ناروغانو په درملنه کې پاتې راغله ده د بشری حقوقو د څار ډله وایي د افغانستان نیمایي نفوس چې په جګړو کې ژوند کړي له رواني فشار یا ډیپریشن سره مخ دي د افغانستان حکومت دا وخت د خپل ټولي بودیجې 0% په روغتي خدماتونو لګوي چې یو په څلورمه برخه په رواني روغتیا مصرفيږي. د بشري حقوقو څارډلې د افغانستان د حکومت برسیره له نړیوال ټولنې وغوښتي چې د افغانانو د رواني درملنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ناپیژاندو کسانو د پروان ولایت په سالنګ کې د وارداتي برېښنایي وسنه په ماین الوزه ولیده. د برېښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې د دې ستنې په واسطه له ازبکستان او تاجکستان 260 کیلو ولټه برېښنا کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ته انتقالېدله. توحیدی وایي چې د شرکت مامورین د مزو پر نخلولو کار کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د غیواد له ولسمشر شي جنګ پنګ سره ولیدل. ولسمشر شي له عمران خان څخه مننه کړې چې د ملګرو ملتونو می اسامبلی ته په وینا کې د پاکستان او هند په مسایلو کې د چین له پالیسیو دفاع وکړه. د پاکستان صدر اعظم په مقابل کې چین د پاکستان خورا نږدې ملګری بلل ده. چین د کشمیر په لانجه کې د پاکستان له دریز نه ملاتړ کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت یو شمیر مهمو څیرو ته اجازه نه ده ورکړې چې شهادت ورکړي او کانګرس ته د اسناد سپارل ډیر ورو روان دي. دیموکراتانو د ولسمشر د استیزال لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي او بلاخره به دوی له اوکراین سره د معاملو په خاطر د ټرمپ د استیزال لپاره رای ورکړي. نور تفصیل د راپورټ کې اوري.
د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قانوني مخغزي په اړه تحقیقات په چټکۍ مخ په وړاندې روان دي. ښاغلی ټرمپ د سه شنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان
وکړ،
هغه څه چې دوی یعنی دیموکراتانو د دې ملک سره وکړل هیڅ یې تصور نه کیږي، خو د ملک تعلیقه ده چې زه جمهور رئیس یم چې زه له دغو تحقیقاتو نه ګټه اخلم. سپینې ماڼۍ ویلي چې د کانګرس سره به هیڅ ډول همکاري نه کوي. دیموکراتانو وایي چې ټرمپ کوشش کوي خپل قدرت نه په استفاده ځینې خارجي هیوادونه وهڅوي چې د هغه د مخکښ سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی په باب تحقیقات وکړي. د روانو تحقیقاتو اصلي موضوع همدا ده، خو ټرمپ ویلي دي چې د هغه تمرکز له فساد سره په مبارزه او نه په کورنۍ سیاست. جمهوري غوښتونکي د امریکا د سنا په مجلس کې اکثریت لري او ټرمپ ډاډه دی کله چې د امپیچمنت یا استیضاء قضیه د محاکمې لپاره هلته ولاړه شي جمهوري غوښتونکي به ملاتړ وکړي. سید سلیمان شاز، امریکا غږ، واشنگتن.
سلګونو کسان چې مسکونه اغوستي و نن د هانګ کانګ د سترې محکمې ودانۍ ته مخامخ د انقلاب نارې وهلې او د یو نامتو فعال ایدوارد لیونګ د استیناف طلبۍ د منلو غوښتنه یې کوله. دغه فعال له پولیس سره د شخړو له امله په 2013 کال کې په شپږ کاله زندان محکوم شو. د هغه ملاتړو د محکمې د باندې غونډه جوړه کړې وه او د خلاصېدو تمه یې لرله.
امریکا د چین حکومتي او د کمونست ګوند چارواکو ته د ویزو په ورکولو کې محدودیتونه لګوي. ګومان کیږي چې دغه کسان به په سینګیانګ ایالت او نورو سیمو کې د یوغوریانو او مسلمانو اقلیتونو په توقیف کولو یا زوراولو کې لاس لري. ځینې ډلې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکا نه د ټکنالوژۍ د وسایلو له پیرودلو ممنوع شوي دي. بیجنګ د واشنگتن دغه اقدام د چین په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند له امریکا نه غوښتي چې خپله تیروتنه اصلاح کړي.
او په منځنی ختیځ کې د ترکیې ولسمشر ویلي دي چې قواوې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي. رجب طیب اردوغان په ټویټ کې لیکلي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې به د ترکیې په وړاندې د ترهګرۍ خطر دفع شي. په دې اړه نور معلومات د امریکا غږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د نشریګي د امریکا غږ درنو اوریدونکو د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجې باید د میزان په وشتمه اعلان شي، خو اوس د سه شپونه پیدا شي ودی چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې ټینګار کوي چې د دې په ځای چې کمیسیونونه په ټاکلي وخت باندې نتیجې اعلان کړي، خدای دې چې نتیجې سمې او دقیقې اعلان کړي. په دې هکله حکمت سروش مکتب د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته لس ورځې پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټول اړخونو ژغ کړی چې د رای شمیرنې لپاره ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ورکړل سوي وخت درناوی وکړي چې کمیسیونونه د ټاکنو رڼې او دقیقې پایلې اعلان کړي. سفارت وایي دا ښه ده چې پایلې تر ژره اعلان سمې اعلان سي. تر دې وړاندې د ټاکنو کمیسیون یو کمیشنر ویلی وو چې کېدای سي د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي، خو د کمیسیون دارالانشا ټینګار کوي چې د دې چارې له مهالویش سره سمې روانې دي.
کمیسیون د تخنیکی برخې په راس کې زیم، اجرایي مسؤلیت ټول زما ده. موږ ټول انساني ظرفیت په لار اچولی ده چې موږ په شپږم د میزان ابتدایي نتایج نهایي او د افغانستان خلکو ته اعلان کړو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې کمیسیون د رای شمیرنې پروسه تیزه کړي. د دوی په باور که چارې همداسې روانې وي د ټاکنو د پایلو اعلان به وځنډیږي.
زمانگیر شدن اعلام نتایج ابتدایی میتونه شک تردید نسبت به کارکرد کمیسیون نسبت به نتیجه‌ای که به دست میاد بیشتر بسازه.
د ولسمشری د نوماندانو څارونکو بیا د ټاکنو په کمیسیون کې د رای شمیرنې د پروسې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
با این وضعیتی که فعلا در خود سیستم وجود داره احتمال شما بعید میدانم که بتواند در وقت معینی کار عملی شود.
من غواړم چې په خپل وخت باید وشي په دې چې کوم کار موږ دلته نو ډیر نورمال روان دی او ډیر ښه روان دی. د کمیسیون د خوښه
د ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي، خو کمیسیون که څه هم د چارو په اړه د غړو د نظر اختلاف مني، خو وایي چې دغه اختلاف د ټاکنو د پروسې د لارونوالي او شوالي لپاره دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د گوشتې د ولسوالۍ محلي مسؤلینو ویلي دي چې پاکستانی او چینایي قاچاقبران د محلي زورواکانو په مرسته د دې ولسوالۍ کانونه غلا کوي. د دری خبرونې همکار ضیاءالرحمن حسرت راپورټ راکړی چې شافیه سردار لولي.
د ننګرهار د گوشتې ولسوالۍ چې د ډیورند د کرښې په اردو کې پرته ده، وایي چې د کانونو او پټرولیم د ریاست د شمیر له مخې په دې ولسوالۍ کې 15 غټ او په لسګونو واړه کانونه ثبت شوي دي. د گوشتې ولسوال حاجی غالب مجاهد امریکا ژغته ویلي چې پاکستانی او چینایي قاچاقبران د دې ولسوالۍ قیمتي معدن او ډبرې بلې غاړې ته قاچاقوي. د شاغلی مجاهد په وینا محلي زورواکان په قاچاق کې لاس لري او نورو بهرنیو قاچاقبرانو ته د قاچاق د پاره لاره هم برابروي. هغه وایي چې په دوی کې د پاکستانیانو څخه علاوه زموږ ملیشي هم لاس لري. د اجمل وزیری په وینا د ډیورند د کرښې هاخوا ته یو وزیر ثانی تبه د قاچاقبرانو مشر دی. حتی چینایان دلته راځي او قاچاق کوي او د قانونو قیمتي ډبرې غلا کوي. د گوشتې ولسوال زیاتوي چې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې دوه غټ قانونه د قاچاقبرانو له واکه دولتي واک ته راوستل سوي، خو ځینې نور قانونه لا هم قاچاقبرو په اختیار کې دي. د معلوماتو په اساس په دې سیمه کې د قیمتي کانو غیر قانوني استخراج روان دی. د ننګرهار د مادن ریاست په گوشته کې د دې قیمتي ډبرو په قاچاق تر اوسه نه دی خبر، خو د دې ادارې رئیس نصرت الله اکرامی وایي چې په دې برخه کې به پلټنې پیل کړي.
کاشکې جلوگیری میکرد. اتکای ما بالای ولسوالی هستن که همچو فعالیت ها اگه کسی مرتکب میشه باید به چنگال قانون بسپاره.
شاغل اکرامی دا ونه ویل چې په ننګرهار کې څومره قانونه موجود دي او په دې کې څومره د دولت په واک کې دي او څومره د نورو غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي. خودونه یې وویل چې اوس چاته د معدنو د استخراج قراردادونه نه ورکول کیږي. د بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی وایي چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي او د کانونو د شمیر او معدنونو د قاچاق په اړه چې کومې شمیرې د گوشتې ولسوال ښودلې دي د هغې په اړه به د اسنادو غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې په ننګرهار کې د قیمتي کانو یو تجار امریکا ژغ ته ویلي و چې د ډیورند د کرښې په اردو کې په پرتو ولسوالیو کې لکه خوګیانو او شیرزاد کې د معدنو یو شمیر کانونه د داعش د ډلې په اختیار کې دي او په خپله خوښه ورڅخه قیمتي معدن راباسي او د قاچاق څخه یې مالي ګټې ترلاسه کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو در نوریدونکو په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو په خلاف د نظامی عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ځینو عربي هیوادونو سارونکي سخت په تشویش کې دي او فکر کوي چې له سوریې نه د امریکایي عسکرو په ایستلو سره ټرمپ له کردانو سره جفا کوي. د امان نه د امریکا غږ د خبریالې دیل ګولاک رپورټ واوري.
که څه هم چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې خبرې نه انکار کوي چې ګواکې متحده ایالاتو په سوریه کې خپل کوردي انډیوالان بې سرنوشته پرېښي دي، خو په عمان کې د سیاسي چارو اردنۍ څېړونکي اسامه الشریف وایي چې د ټرمپ د اعلان معنا په حقیقت کې دا ده چې کوردان اوس مجبور دي چې د ناټو د تړون د یو پیاوړي غړي یعنی ترکیې د پوځ په مقابل کې له خپل ځان نه دفاع پخپله وکړي. او د ټرمپ د پریکړې په عربي هیوادونو کې د امریکا نور نږدې انډیوالان او ملګري هم سخت ورخطا کړي دي. اسامه الشریف امریکا غږ ته ویل واقعا چې دا په سیمه کې د امریکا انډیوالانو ته یو بوږنوونکی او جدي پیغام وو چې هیڅوک د ضرورت وخت کې پر ښاغلي ټرمپ باندې د ملاتړ لپاره اتکا نشي کولی. کله چې د سعودي عربستان د ارامکو د شرکت په تصفیخانو باندې حمله وشوه همدغسې وشو، ځکه چې سعودیانو له ټرمپ نه نسبتا پیاوړي عکس العمل توقع کوله. د سوریې نه د عسکرو د ویستلو په باب د ټرمپ اعلان اسرائیل هم حق حیران کړی دی. د اسرائیلو په باور د امریکایي عسکرو وتل به په سوریه کې جیوپولیټیکي بیلانس یا تعادل د دوی د دښمنانو په نفع وڅرخي. واقعا چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره وه، بې له دېنه چې ښاغلی ټرمپ په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره په جنګ کې د سوریې د کردانو قرباني په پام کې ونیسي، هغوی په نیمه لار کې پرېښودل. په خاص ډول ټرمپ دې خبرې ته هم خیال ونه کړ چې په لومړي سر کې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خارجي جهادیان پرېښو چې د جنګ لپاره سوریې ته واوړي. د آل شریف په وینا په داسې حال کې چې یو امریکایي عسکر هم له داعش سره په سوریه کې په جنګ کې نه دی وژل شوی، یو له زرو کردانو په دغه جنګ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. طبعا په دې مرحله کې د کردانو خوشي کول په دې معنا دي چې ټرمپ هغوی پر ترکانو باندې خرڅ کړي. که ځان ته پاتې شي له ډېر بد سرنوشت سره به د خلک مخامخ شي، او که ترکان هغه کمپونه ونیسي چې د داعش قیدیان پکې اچول شوي دي، څوک نه پوهېږي چې د څه سرنوشت سره به د دغه کمپ اوسیدونکي مخامخ شي. له کردان نه علاوه د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریانی فرقې پیروان هم ژوند کوي. دا هغه خلک دي چې داعش په جنگ کې د کردانو سره ودرېدلي وو. د سوریانی فرقې یو سیاسي مشر بسام اسحاق د ټرمپ د پریکړې په باب امریکا غږ ته وویل جمهور رئیس ټرمپ پریکړې ته خلک دلته په منفي نظر ګوري. په ذهن کې د ترکانو په لاس د 1915 میلادي یعنی 1294 هجري شمسي کال د کردانو د عامې وژنې ویره بیا راژوندی شوې. ترکیې او انډیوالانې تیر کال د افرین له سرحدي کارګوټي نه یزیدیان او عیسویان وشړل. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د خپلې پریکړې نه بیا دفاع وکړه او په ټویټر کې ولیکل موږ هیڅکله هم کردان بې اسرې نه دي پرېښي، خو څېړونکي خبرداری ورکوي چې د سوریې په شمالي ختیځ کې د ترکیې د پوځ او کردان ترمنځ جنگ د پیل کېدو نه وروسته کوردي وسلوال شاید ونشي کولی چې داعش هغه په زرهاو نیول شوي غړي په کمپونو کې وساتي چې دا وخت د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي. څارونکي دا اندېښنه هم لري چې کردان به مجبور شي چې د سوریې رژیم له ځواکونو سره ملګري شي او په دې ډول به په سوریه کې د ایرانیانو د نفوذ دایره نور هم پراخه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د خرما حاصل زیات شوی دی او رپورټونه وایي چې د تیر کال په نسبت حاصلات دوه چنده شوی دي. ذبیح الله غازی رپورٹ را کړی دی.
د خرما د غتلويخ چری به باغ د جلال آباد خار فارمیاډي سیمه کې لس کاله مخکې جوړ شوی چې لتیرو دوو کالو راهیسی اندک حاصل ورکړي. چارواکي وایي سک کالې د تیر په پرتله حاصل دوه چنده شوی دی. د خرما د غشپګ رقمونی د دوبی امیر افغانستان ته ورکړي دي. د دغه باغ مسول عبدالقیوم اطرافی وایي اټکل کیږي چې سګنې کال به دوه ټنه حاصل ورکړي.
راتون کې درې څلور کلونو کې د 2200 ټول په حاصل باندې راشي، نو ان شاء الله چې زموږ حاصلات به تر 40 ټنه 50 ټنه پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دغه کیږي، ځکه چې دا نو نهاله ونې دي او تیر کال موږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 130-150 ونو پورې موږ القا کړي دي او په ده باندې کار کړی دی. نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده دي.
هغه وایي هر څه په توکل روان کړي، ځکه مسلکي روزنه نه ده اخیستې او نم دومره خلک لري چې د باغ سمه پالنه وکړي.
یو د تشکیل د نگانه موږ ستونزه لرو چې دا باغ تشکیل نه لري. تشکیل ستونزه زمنګ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوه مستونزه د نوی عصر ماشین آلات او لوازم نه لرو. دریا مستونزه ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي، نو موږ غواړو چې موږ ته ټریننګ خارجي ټریننګونه برابر شي.
اطرافی زیاتی چې باغ د کورونو په منځ کې دی او د شته حاصل یو برخه ماشومان خوري او یام په دیوالونو غله وروړي. هغه وایي د سګنی کال حاصل په یو سوداګر خرڅ کړي او څو ورځې وروسته به د خرڅلاو چاره شروع شي، خو وایي د سګنی فصل خرما بیخي خوږه ده. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي وایي حکومت ورته پراختیایي بودیجه نه ده ورکړې، ځکه نو په ډیرو برخو کې ستونزې هماغسې پاتې دي. هغه وایي د اماراتو سفارت ته طرحه ورکړې چې د خرما باغونو د جوړېدو او پالنې په اړخ کې ورسره مرسته وکړي.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب له خوا شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دې نه علاوه زموږ چون د کانال هغه ستراتیژیک توجه په باغداري باندې ده، نو خرما هم ډیر اړین موضوع ده. نو موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې هغه داخلي منابعو نه استفاده وکړو.
نوموړی وایي که امارات دغه طرحه ومني او نوي باغونه ورکړي، نو راتلونکو څو کلونو کې به د ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم کجوري یا خرما ورورسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د فراه ولایت اوسیدونکي د ښوونکو نه غواړي چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د پولیو د واکسین د ګټو په حق له معلومات ورکړي. د فراه اوسیدونکو ویلي دي که چیرې ښوونکي زده کوونکي د واکسینو په ګټه پوه کړي، نو د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو سره به مرسته وکړي. خوشحال ځلان رپورټ راکړی دی.
د فراه ولایت اوسیدونکي د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي یو بل غوره ځواک ښوونکي ادوي. د فراه اوسیدونکی مسلم محسن وایي د علماو او قومي مشرانو سره سره اوس په ښوونځیو کې هم د ښوونکو څخه غواړي چې زده کوونکو ته د ګوزان یا فلج ناروغۍ د سرایت او خطرونو او همداشان پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه معلومات ورکړي.
د معلمان څخه د معرب څخه مده غوښتنه چې مثلا د چیرته چې معلمین دي مکتبونه دي هغه په سنفونو کې وایي، شاګردان ته وایي معلمین او معرب داسې په مکتبو کې شاګردان ته وایي. د قومي مشران څخه مده ایل چې په دار ورور څخه مده ایل چې دا کار وکړي او خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې واکسین ښه شی دی، پایدمن شی دی.
د فرا ښوونکي هم د دې وړاندیز هرکلی کوي. د فرا مرکز اړوند احمد شاه بابا ښوونځي یو تن ښوونکی محمد یونس سپاند وایي ښوونکي کولای سي چې تر نورو خلکو په ډیره اسانه او علمي بڼه زده کوونکي د ګوزان ناروغۍ په خطرونو او د پولیو واکسین په ګټو پوکړي. خو په وینا یې اړینه ده چې د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي خپرولو پیغامونه ټولو ښوونکو ته ورسول سي.
تر کومه ځایه چې زه د ښوونکي په حیث باندې ماته معلومات کیږي، د ښوونکي رول په دې برخه کې حد نه هم ډیر دی، ځکه چې ښوونکي د لومړي سر نه چې کله ماشومان ورسره راځي به تر ځوانانو پورې دی هغه ټول ته درس ورکوي، تدریس کوي. نو هغوی کولی سي د دغه پولیو یا د فلاج د خطراتو په اړه، د هغه د زیانونو په اړه، د هغه کورنۍ ته د ټولنې د پاره کوم زیانونه پیښیږي په هغه اړه باندې معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې د علماو او قومي مشرانو سره د پولیو واکسین په اړه ناستو ته ځینې وختونه ښوونکي او د ښوونې او روزنې کارکوونکي هم رابلي او د دوی څخه یې هم د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په اړه مرسته غوښتې ده.
زموږ منظم جلسات مهم سکتورونه د دولت او د معارف او د حج او اوقاف او د دوی سره موږ جلسات لرو چې زموږ پروګرامونه هلته ښه تطبیق سي. په اړه د نظر او سابقه ته که موږ وګورو، فعلا یعنی تقریبا موږ ویلاسو چې عموم خلک دا لیوالتیا لري چې واکسین د
فراه ولایت طبي ډاکټران هم له اړوند روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې په هیواد کې د ګزړن ناروغۍ مخنیوي په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي، ځکه ګزړن په ډیره لوړه کچه ساري او خطرناکه ناروغي ده چې په ګزړن د اخته سوي کس درملنه هم د ټول عمر لپاره ناشونې ده.
ګران و هیوادوالو، د ګزړن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو، کچیرې ساسي په سیمه او کلی کور کې د پولیو د واکسینو په حق لا داسې کسان نیوي چې تاسو د دې ناروغي په ضررونو باندې پوي کې او د دې ناروغي نه د مخنیوي په چارو باندې تاسو پوي کې، نو په خپل محلونو کې مقامات ته ورشي او ورنو غوړي چې الته مسول کسان لشي تاسو ته معلومات درکې تر څو تاسو او ساسي کورنۍ د دې مرز نه بچي. د دې سات د خبرونه په ورسې شي بو کې د خبرونو لنډیز واره.
په افغانستان کې د نړیوالو قواوو یو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټریس له ولسمشر ترامپ څخه غواړي چې ژر د افغانستان څخه پوځیان ونباسي. دغه متقاعد جنرال چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو او نورو ترګړډل ډلو سره د جګړې مشري په غاړه لرله وایي چې متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. هغه وایي فکر نه کوي چې طالبان د سولې ته ژمن وي. د امریکا دغه متقاعد جنرال داسې مهال دا څرګندونه کوي چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمی کړي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو د لمړنیو پایلو اعلان ته لس ورځې پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د مهالویش او وخت درناوی وکړي. د سفارت پر ټویټر کې لیکل شوي چې غوره ده چې پایلې په بیړه نه بلکې سمې اعلان شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما یو تازه راپور ښیي چې د روان کال د می په 15مه په فراه او نیمروز ولایتونو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د 14 ماشومانو او یوې ښځې په شمول 9 تنه ملکیان وژل شوي دي. امریکایي پوځیان دا راپور نه مني. له جرمني نه اخراج شوي 44 افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسیدلي دي. د جرمني خبری آژانس په راپور کې ویلي چې دا د افغان پناه غوښتونکو 28مه ډله ده چې خپل هیواد ته ستنېږي. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې د افغانستان حکومت د رواني ناروغانو په درملنه کې پاتې راغله ده. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د افغانستان نیمایي نفوس چې په جګړو کې ژوند کړي له رواني فشار یا ډیپریشن نه ځوریږي. ناپیژندو کسانو د پروان ولایت په سالنګ کې د وارداتي برېښنا یو ستنه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت وایان وحید توحیدی امریکا غږ ته وویل چې د دې ستنې په واسطه له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او نورو ولایتونو ته برېښنا انتقالېدله. توحیدی وایي چې د شرکت مامورین د مزو پر نخلولو کار کوي. په نړیوالو خبرونو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت یو شمیر مهمو څیرو ته اجازه نه ده ورکړې چې شهادت ورکړي او کانګرس ته د اسنادو سپارل ډیر ورو روان دی. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریې په شمالي سیمو کې هوایی بمباری پیل کړی دی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره هم کړې ده چې د ترکیې په وړاندې د ترهګرو د تهدید د مخنیوي لپاره دغه عملیات پیل شوي دي. او لزګونو کسانو چې ماسکونه یې غوښتي اغوستي و نن د هانګ کانګ د سترې محکمې ودانۍ ته مخامخ د انقلاب نارې وهلې او د یو نامتو فعال ایډوارډ لیون د استناف طلبۍ د منلو غوښتنه یې کوله. دغه فعال له پولیس سره د شخړو له امله په 2013 کال کې په شپږ کاله زندان محکوم شو. د هغه ملاتړو د محکمې د باندې غونډه جوړه کړې وه او د خلاصېدو تمه یې لرله. د خبرونو پای.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم درته پای ته ورسیده. د امریکا خبرونه ادامه لري. سوشي بوکي د آشنا رادیو دری خبرونه واوري. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.